د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې د پولیو په اړه باندې یو ریپورت اوري دا چې ولې د شمال په نسبت ختیځ او جنوب کې د پولیو پیښې ډېرې دي. که د نامنۍ خبرې کېږي نو د افغانستان په شمال کې هم په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي، خو تر اوسه د پولیو یا ګزان کومه پیښه پکې نه ده ثبت شوې. زموږ همکار الیاس دایی په دې اړه یو مفصل راپور کې پر دې مسله نظرونه راټول کړي چې په تفصیل دلته اوریدلی شي.
د بوستروختون د واکسین څنګه د جمعې پرته په نورو ټولو ورځو فعال وي. دلته واکسیناتوران که څه هم ماشومانو ته تر ډېره ستنې او ډول ډول نور واکسینونه ورکوي، خو هغه کوچنیانو ته چې د پولیو د واکسین څخه د بېلابېلو دلایلو په خاطر پاتې شوي وو هم واکسین ورکوي. په هلمند کې تازه د شیر د واکسین لاسورځنی کمپاین پای ته رسېدلی دی. د روغتیا ریاست مسولین وایي د پولیو د واکسین خلاف چې په یوازې ډول طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي، دا ځل د شیر واکسین په ټول هلمند کې تطبیق کړی دی. که په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې د روغتیا پالانو سره د طالبانو ستونزه چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې د نامنۍ تر څنګ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي روان ده یوې خواته پرېږدو، او په ختیځ کې د هغه مهاجرینو او کورنیو سره د پاکستان نه د پولیو د وایرس بقایاوې هیواد ته راغلي وبولو چې وطن ته راستنېږي، نو په شمال کې چې یو شمېر ولایتونه د جنوب او ختیځ په څیر نامه دي، ولې د پولیو پیښه نشته؟ د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي ځکه نشته چې خلک یې د خپلو ماشومانو دپاره د واکسین په اهمیت پوه سوي دي او د عامه پوهاوي کافی پروګرامونه ورته رسیدلی دي.
ډېر تعصب سربوم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دورنۍ تشویق، څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي، دلته نه دي همکاره، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسایده، خلک بیا یو کوچنی کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو ته ورولي، کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سربوم متاسفانه په اوزای جنوب غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرځي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خندونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خندونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او د ویروس په ډېر شدت سره روان دي، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر عصمت الله احمد په داسې حال کې د پولیو د واکسین په برخه کې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د خلکو د نه تشویق او ناسمې همکاري ترڅنګ پر واکسین د شک له امله شکایت کوي چې د دنیا د معتبرو پوهنتونونو او دینی مدرسو له دې جملې د مصر د الازهر پوهنتون او دیوبند مدرسې له لوړاندې د پولیو یا ګزن د واکسین د حلالوالي په اړه فتواوې ورکړې دي. د روان میلادي کال د مئی د میاشت راهیسې د هلمند د لشکرګاه، ګریشک، ندالي او ناوي ولسوالیو ترڅنګ د کندهار او روزګان ولایتونو هم د یو شمېر ولسوالیو پرته په نورو ټولو کې د هر ځل واکسین څخه په لکونو ماشومان پاتې کیږي. د هلمند والی بیا په دې برخه کې د دیني عالمانو رول مهم بولي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د یو کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته ویل دوی توانېدلی دي چې په دې وروستیو کې د دیني عالمانو ملاتړ راجلب کړي. د هلمند د علماو د شورا غړي هم د پولیو واکسین حلال بولي، او د خلکو غواړي چې خپلو اولادونو ته د ورکړې پر مهال د روغتیا پالانو سره ستونزې جوړې نه کړي.
دا د ټولو علماو، د افغانستان، د پاکستان، نور دولتونو علماو ورته یاد کړې ده. کوم سره چې د دې مخالفت کوي چې وایي دا دې نه راځي، او یا دې په ولسوالۍ کې دغه واکسین نه کوي، دغه مخنیوی دي نه کوي، په خاطر دغه چې دغه فلج او دغه ناروغي په بل هېڅ دوا باندې مخنیوی نه کېږي.
یعنې دا د اصفر علماو هم تایید کړې ده چې هغه دنیا په سطح یو دیني مدرسه ده، او دغه رقم زموږ د افغانستان علماو هم، او دغه رقم د طب ډاکټران دا تایید کړي چې دا پاک شی دی. یعنې دا د هغو موادو څخه جوړیږي چې هغه پاک مواد دي، په دې کې داسې ضروري مواد نشته چې هغه د شریعت د نگاه څخه ممانعت ولري.
دمګړۍ تر ټولو نوې پیښې په هلمند، کندهار او نورستان ولایتونو کې پیدا شوې دي. په هلمند کې په دې وروستیو دریو میاشتو کې درې تازه پیښې ثبت شوې دي چې دوی پکې نجونې دي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده. تر ماستری کچې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی سلامونه د نیمه نړۍ پادېخ پرونه کې د هغې مېرمنې سره د زړه خواله کبو چې د خاوند لوري په ځلونو وهل ټکول شوی اجباري کار او فحشاته د مجبورې دو په صورت کې لا خاوند طلاق اخیستی او اوس د خپل درې اولادونو سرپرسته ده. ولې ځینې هغه کسان چې لوړې زده کړې او پوهه هم لري ګډ ژوند یې له تاوتریخوالي ډک وي؟ اصلي ستونزه چیرته ده او د حل لارې کومې دي؟
په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به راجم کړي وو.
تحصیل باید وکړي خو سید استفاده تیر
په دې خبرونه کې د ستاره په ژوند جوړ شوی راپور ترڅنګ د خزو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاره فرشته غنی راوروي.
په افغانستان کې داسې ښځې زیاتې شته چې تر واده وروسته یې ګډ ژوند له ناخوالو او ستونزو ډک وي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه تاوتریخوالي منشأ څه کیدای شي او پایلې یې کومې دي؟ افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې د پرتو ناسمو باورونو او محدودیتونو له کبله اکثره وخت نارینه ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي، نو ځکه که نجونې ودیږي دې ته مجبوره دي چې د خاوند فرمانبردار اوسي او ټولې هغه ستونزې وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په خبره په دې صورت کې کچېری خزه طلاق هم اخلي نو ټولنه ورته پس پکسترګ ګوري، نو ځکه اکثره متضرری خزه شي او د مورنۍ مینې له کبله دوی هڅه کوي د ماشومانو حزانات او ساتنه په خپل غاړه واخلي. ایوال هم دغه خزو څخه د لوګر ولایت اوسیدونکو ستاره ده چې موږ یې دلته په مستعار نوم یادوو. هغه وایي څلور کاله کېږي چې له خاوند بیل شوی او د پلار په کور کې له خپل ورونو سره ژوند کوي، خو د ګډ ژوند په شلو کلونو کې داسې ورځ نه ولیدلې چې خاوند یې وهلی او ټکولی نه وي. د ستاری په خبره خاوند یې په روسیه کې د برق انجینیری په برخه کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې وي او د دوی واده هم د دواړو پر رضایت سره شوی وو. خو څه د دې سبب کیږي چې دغه د مینې اړیکه په کرکې او تاوتریخوالي اوړي؟ ستاری په همدې اړه د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل هغه وخت یې د تل لپاره خپل ګډ ژوند ته د پای ټکی کېښود چې خاوند یې ورته ویلي وو له هرې لارې چې کېږي باید کور ته ډېرې پیسې راوګټي او د دې لپاره که شپه او ورځ هم کار کوي ورته مهمه نه ده.
ما ورته وویل چې زه د کوم پیسې کوم، دغه پیسې ده د ماشین اخلمه د معلمې نه. هغه ماته وویل چې نه، نور پیسې ډېر پیسې پیدا کړه. ما ورته وویل چې دغه پیسې پیدا کول لاره ماته وښایه. هغه راته وویل چې لاره معلومه ده، په ورځ که پیسې کار کوي پیسې پیدا کوي له بلې لاره.
د نوموړي د خبرو په اساس خاوند یې په یوه خصوصي موسسه کې کار کوي چې میاشتنی معاش یې هم ښه و، خو د مېرمنې او اولادونو د نفقې پیسې یې نه ورکولې. ستاره وایي خاوند یې د میاشتنی معاش اکثره برخه له کوره بهر په خپلو دوستانو او ملګرو مصرفوله، نو ځکه دا اړه شوه د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او تر څنګ یې کوچنیو ماشومانو ته په کور کې د ښوونځي د مضامینو تدریس وکړي تر څو د خپل کور مصرف پوره کړي. د هغې په خبره له ټولو ستونزو سره سره یې د خاوند سره ژوند تیروه، خو د دوی په ژوند کې د خسر کورنۍ بې ځایه مداخله د دې سبب شوې چې دا او درې ماشومان یې له کوره وشړل شي.
داسې خوشرات راسره کوله چې زما جامه ماته شوې وه، اوس هم بې ځایه ده، سر مې مات و، پښې مې مات و. له بلې خوا د هغه کورنۍ زموږ په ژوند کې ډېر لاسوهنه کوله. د همدغه کارونو دپاره زموږ ژوند یو د بله هغه شو بې شو.
د ستارې مشره لور 15 کاله کېږي په داسې ناروغه یخته ده چې د درد ضد درملو ترڅنګ د اعصابو ګولۍ هم خوري. دویمه لور یې کله ناکله د عصبي حملې سره مخ کیږي او کشر زوی یې چې د مور او پلار د ژوند تر خبر خپه یاد نه ده له صحي پلوه روغ او نورمال دی. ستاره وایي مشره لور یې د خاوند وهلو ټکولو په پایله کې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
زما لور په پښې وهلو په نسې په لغته وهلو او هغه ډېره مریضه ده، 15 کاله کېږي چې په ځای پرته ده. لور مې ناروغه وه، د دې ظلم هم زیات و، مجبوره شوم چې ورسم او عرضه وکړم.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د خزو وهل ټکول جرم خودل سوی او د شدت او خوفیت په پام کې نیولو سره په مرتکب مجازات تطبیقیږي. خود دې قانون د 13 او 14 ماده په اساس هغه شخص چې بالغ خزه فحشا ته مجبور کړي له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له 2 کلونو کم نه وي محکومیږي. هغه شخص چې خزه اجباری کارونو ته اړ باسي د زیان پر جبران سربیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو زیات نه وي محکومیږي.
د ستارې دویمه لور فهیمه ده چې اوس د کانکور ازموینې لپاره آمادګي نیسي. فهیمه وایي دومره د مور او پلار شخړو او ستونزو ځورولې چې تر یوه ساعته ډېره مطالعه نشي کولی، او که دا کار وکړي نو له عصبي فشار او سالنډي ناروغۍ سره مخ کیږي. هغه وایي کله چې مور او پلار یې طلاق واخیست دا 12 کلنه وه. هغه ورځ څو ځلې بیسیکه شوم، چیغې مې کړې، خو د مور ژغورنې لپاره مې هیڅ نه شوای کولی. کله چې مې مور او پلار ترمنځ شخړه کېده نو عصبي فشار مې په همدې کم عمر کې لوړېده او ضعف راباندې راتلو. کله چې مور مې ډاکټر ته یوړم هغوی حیران پاتې وو چې په 9 کلنۍ کې څنګه لوړ فشار سره مخ شوې یم. ډاکټر زما مور ته وویل چې هڅه وکړي مال روحي او رواني فشارونو لرې وساتي، خو دا خبره ممکنه نه وه. له کوره مې بیخي زړه تور و، ډېرې سختې او ویرونکې ورځې مې ولیدې. د ستارې او خاوند ترمنځ یې ستونزې یوازې د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې نه شوې، بلکې ګاونډیانو یې هم د چیغو او فریادونو غږونه اورېدلي دي. مینه شاوخوا 10 کاله کېږي چې د ستارې د کور مخامخ اوسېږي. هغه د هغه څه کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلی دي.
موږ شاهد استو چې څومره مشکلات د دوی په منځ کې وو. حتی هر وخت وهل ټکول، دا به د پلار کور ته راغله، هغه به بیا ورپسې راغی، دروازه به یې په لغت وهله چې ودي و زیری دې شي خپل کور ته. همیشه موږ د غلمغال به اورېدلو چې دوی به په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به یې راجم کړي وو. خاوند ته به چې ودرېدي یو رقم به یې ویلې، مېرمنې به یې بل رقم ویلې.
اوبه مو غوښتل په همدې اړه د ستارې د پخواني خاوند او یا خسر کورنۍ له غړو سره هم مرکې ولرو، خو د کور تر څنګ ګاونډیانو یې وویل چې شاوخوا 1 کال کېږي چې هغوی کډه کړې او پته یې چاته معلومه نه ده. د ستارې د پخواني خاوند ګاونډ